سلامونه، ستړي مشي دا مخام و بجی دی. از موږ ته د خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځنګل شوې ده چې اسمت سروان پکې ساسې کوربه ده. دغه پروګرام په څو شیبو کې درته لرو، خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا UNDP وایي په افغانستان کې د ښځو پاره کار بندیزونه د دې سبب شوي دي چې د افغانستان اقتصاد 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان وکړي. دغه بنسټ په خپل یو راپور کې چې د تیرو دوو کلونو وضعیت پکې کتنه شوې او پرون د دې ادارې استازي سټیفن رودریکس یې کابل کې جزئیات له رسنیو سره شریک کړي، ویلي په افغانستان کې ښځې او نجونې له انساني بحران سره لاس او ګریوان دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي چې که څه هم د بالغو کسانو لپاره کاري فرصتونه نسبت تیر میلادي کال لږ څه ښه شوي، خو بیا هم ګڼ افغانان له اقتصادي ستونزو کړیږي. طالبانو په افغانستان کې د ښځو نجونو په هر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام په ازمري میاشت کې د ښځو سینګار ځایونه هم وتړل. تر دې مخکې طالبانو په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړی و. طالبان وایي د کابل لپاره د ترکیې سفیر جنګ اونال ویلي ترکیه د افغانستان د پوهنې برخه کې مرستې ته چمتو ده. ارګ چې د طالبانو په کنټرول کې د پیوی لامی کې ویلي چې ښاغلی اونال د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په پرونی کتنه کې د خبره کړې ده. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې طالبانو لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د نجونو پر مخ یې د پانتون دروازې هم تړلې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ترکیې سفیر خپلو خبرو کې ویلي د ترکیې پانګوال د افغانستان پر قانونو برېښنا او کرنې پانګوالۍ ته لیوالتیا لري. تر اوسه د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ترکیه له ګوتو په شمار هیوادونو څخه ده چې د طالبانو ډیپلوماټان یې منلي دي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر وایي د دغه هیواد جیکپوري ملکي او پوځي چارواکي نن له ګاونډي هیواد ایران سره د راغلي کړکیچ په اړه امنیتي ارزونه کوي. مرتضی سولنګي د څرګندونې داسې وخت کوي چې ایران پر پاکستان او پاکستان پر ایران د بېلو ټالوتکو او مزایلو حملې وکړي. پاکستان پرون د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې پر ځینو اهدافو ځوابي حملې وکړي چې اسلام آباد د بیلتون غوښتونکو یو پټنځای بللی دی. تر دې مخکې ایران د سهشنبې په ورځ د پاکستان په خاوره کې د نن حمله وکړه او تهران ویل چې د یوې افراطي ډلې جاش العدل مرکزونه ویشتلې دي. د پاکستان صدر اعظم انوار الحق کاکړ به د امنیتي وضعیت د ارزونې د ملي کمیټې د غونډې مشري وکړي او چې د ټولو څانګو مشران به پکې حاضر وي. او د هالند صدراعظم مارک روتی نن جمعه ویل چې د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو غوښتنه کړې چې د فلسطینیانو په وړاندې د خپل تاوتریخوالي اندازه ډېره زیاته کمه کړي. روتی په عین حال کې غوښتنه کړې چې کله بند شوې ښځې تړانګې ته د نورو بشري مرستو رسېدو لپاره جګړه ودرول شي. د هالند صدراعظم له بنیامین نتنیاهو سره تر ټلیفوني خبرو وروسته ویل چې اسرائیل باید سمدلاسه نورو بشري مرستو ته اجازه ورکړي. هغه ویلي دي چې د اسرائیلو له صدراعظم سره یې پر نورو کوټلو اقداماتو هم خبرې کړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې عین شاهدانو نن جمعه سهار د غزې تړانګې په جنوب کې پر خانې نسخار د ډزو هوایي حملو خبر ورکړی دی. اسرائیل دا کوي چې په دې ښار کې د توندلارې ډلې حماس یاد شمېر غړي او مشران پټ شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي.
د ژوند رنگونه،
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن د افغانستان کې خصوصا د چرګانو په وضعیت خبرې کوو. یو وخت چې په نړۍ کې د چرګانو د غوښې تولید کم و، د چرګ غوښه ډېر معتبر خوراک ګڼل کېده، خو نن سبا د دې لپاره چې د چرګانو روزل اسانه شوي په نړۍ کې د چرګ غوښه او هګۍ زیاتې موندل کېږي. سره له دې چې نور هیوادونه د چرګ د غوښې او هګیو په تولید کې ډېر مخته تللي، افغانستان لا هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له بهره چرګوړي او د چرګانو دانه واردوي. سره له دې چې په وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان کې د چرګانو ډېر فارمونه جوړ شول او تر یوې حده د چرګانو د غوښې له پلوه په ځان بسیا شوی، خو لا هم تر پوره بسیاینې پورې اوږده لاره په مخ کې لري. ښایي ځینې دلایل وي چې په خپرونه کې به زموږ درانه مېلمانه توضیح کړي، خو په دې خپرونه کې په دې هم خبرې کوو چې څنګه چرګان روزلی شو، د مرضونو د مخنیوي لارې څه دي، څه وخت باید واکسین ورکړل شي، د چرګانو خواړه څنګه برابرېدای شي او تر ټولو مهمه دا ده چې د فارمونو ترڅنګ په کورونو کې څنګه چرګان ساتلی شو چې هم مو کورنۍ د چرګانو له غوښې څخه استفاده وکوي او هم د هغو له هګیو څخه. زموږ د خبرونې میلمانه دی ډاکټر محمد غالب مومن چې متخصص دی او په جلال آباد کې د پولټری ډاکټرانو د ټولنې مالی مسؤل دی. همدارس د افغانستان د پولټری متخصص په البته په افغانیار چرګانو فارم کې دوی تخصص په دې مشاور او سرپرست په توګه هم کار کوي ډاکټر حنیف الله سالارزی. میلمنو ته هرکلی وایم. تاسې درنو اوریدونکو ته هم سرلوسه اعلان کوم چې ټلیفون را وکړئ، د واتس اپ له طریقې موږ سره تماس ونیسئ، د چرګانو د مرزونو د هغو د ساتنې د لارو چارو په اړه یا ربل پوښتنه چې په دې موضوع کې لري زموږ له میلمنو څخه وکړئ. لومړی ډاکټر صاحب غالب مومن، تاسو ته درځم، ستاسو معلومات څه دي چې افغانستان اوس تر څه حده د چرګانو د غوښې له نظره په ځان بسیا دی؟
سلامونه ساروان صاحب تاسو ته، محترم ډاکټر صاحب ته او د راډیو ټولو کارکوونکو ته، همدارنګ د دې راډیو ټولو اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ او سلامت اوسئ.
سلامت
ساروان صاحب، یو مسله ته واضح کړم چې اوس د پولټری ډاکټرانو معاون یم، مالی نه یم، صحیح ده؟ افغانستان کې د خوراک په برخه کې دوه مهم ترین مسالې دي چې زمونږ دولت او ولس ورته باید ډېره توجه وکړي. د خلکو د نفوس د زیاتوالي سره باید غذایي مواد په زیاتوالي باندې هم کار وشي ترڅو د خلکو روزمره غذایي موادو ته پوره لاسرسی ولري. دا د یو دوهم دا چې د انرژي یا کالوریز استعمالول دي ضرورت دی. تقریبا 6% پروټین بالخصوص حیواني پروټین دي لکه شیدې، غوښه، هګۍ. دا غذایي مواد د انسانانو په صحت او روغتیا کې ډېر مهم رول لوبوي او د دې غذایي موادو په کمبود سره په انسانانو کې د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو سبب کیږي چې بالاخره په مرګ تمامیږي. رازو څاروان صاحب، ستاسو د سوال برخې ته، کچیرته زمونږ هغه خلک چې د چرګانو په صنعت کې کار کوي باید د تجارتي چرګانو ترڅنګ کورنۍ چرګانو ته هم زیات اهمیت ورکړي، ځکه چې زمونږ وطنوال د واښینو چرګانو ترڅنګ کورنۍ یا رنګه چرګان ته هم زیات ضرورت لري. مثلا د چرګانو هګۍ چې د پروټین له برخې ډېرې غني دي، له یوې خوا به دغه ضرورت د وطنوالو پوره شي او د بلې خوا به زیات هیوادوال د کار کولو زمینه ورته برابر شي، ځکه چې زمونږ هیوادوال کولی شي په ډېره کمه سرمایه په خپلو کورونو کې د چرګانو سره صنعت ته راودانګي او کار یې د خپل کور په یو کوټه کې هم شروع کړي. او په همدارنګه په غټ تولیدونکي فارم باندې دغه کوچنی فارم تولید بدلولی شي. دویم رازن دا چې کورنۍ چرګان د ګرمي او یخې هوا او همدارنګه د مختلفو ناروغیو په مقابل کې خورا ډېر مقاومت لري، نو په دې خاطر هر هیوادوال کولی شي چې کورنۍ چرګان فروزي او مارکیټ ته تولیدي څوکي عرضه کړي چې هغه هګۍ دي او که خپل د چرګانو غوښه ده. درېم، د کورنۍ چرګانو هیوادوال په کورونو کې وروزي چې په دې روزنه کې زمونږ ښځینه ذات هم کولی شي، مهم رول لري چې زمونږ زنانه هم کولی شي د کورنۍ ستونزو د کورنیو اقتصادي ستونزو په برخه کې د کور دننه د همدارنګه د چرګانو د تولید څخه میاشتنی عایدات لاسته راوړي او خپل اقتصادي مشکلات پرې حل کاندي. او همدارنګه د ټول هیواد په سطح باید داسې غټې منصوبې او پلانونه جوړ شي او عملی شي چې د کورنۍ چرګانو د نوي نسل د رامنځته کېدو کوشش وشي چې په انګلیسي کې ورته ګریډینګ اپ وایي.
ډاکټر صاحب مومن، دا خو صحیح ده چې باید دا کار وشي، لیکن دا چې دا باید ولې نه ده شوی دا اصلي سوال دی. اوس مختر چې په فارمونو خبرې وکړو، کورنیو چرګانو ته براشو، زموږ په وطن کې تاسو ته معلومه ده چې د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی، ډیر خلک مو بهرنیو مرستندویو مؤسسو ته انتظار دی چې غنم ورکړي، ډوډۍ ورکړي او د دې شپه پیسې باشي، لیکن د چرګانو په شان چې روزل آسانه کار دی، پالل آسانه کار دی، چې هم غوښه ورکوي، هم هګۍ ورکوي او هم مصرف ورنه ډیر نه غواړي، دې ته کورنۍ زیاته توجه نه کوي. علت یې څه دی؟ مرضونه ډیر دي، کوم شی دی دوی باید څه وکړي چې چرګان وساتي او ورنه ضایع نه شي، ورڅخه مړه نه شي او ګټه ترې ترلاسه کړي؟
دا چې د کورنۍ چرګان د روزنې لپاره د ولایتونو په سطح غټ او کوچني فارمونه جوړ شي، تر څو زموږ هیوادوال په کې زیات مصروف او هیواد مو د چرګانو، البته د کورنۍ چرګانو په برخه کې یو صادرونکي هیواد وګرځي او خپل داخلي ضرورت هم پوره کړي، او ان شاء الله دا کار به په دریو نه تر د څلور نه تر پنځو کلونو په موده کې دا کار موږ کولی شو. بل هم مهم کار دا دی چې باید تر سره شي چې هغه د ایکسټنشن سرویس دی د کورنۍ چرګانو د زیاتوالي یا توسعه پروګرام پر مخ باید واچول شي. د دې لپاره د بین المللي لکه ساس چې کوم راډیو ده او محلي راډیوګانو، ټلویزیون، آډیو، ویډیو، لیټریچرو، کتابو، رسالو او همدارنګه د عکسونو او د عام پوهاوي نه باید ګټه واغستل شي او د دغه چرګانو هغه ګټې، مفادات او په روزمره ژوند کې د هغه ټول ورته د یو ټریننګ په شکل عوامو ته ورکول شي. او همدارنګه ستاسو اصلي ځواب ته راځم چې د ماډرن او نوي په نوي ډول یعنې نوي ټیکنالوژي سره د چرګانو د روزنې په برخه کې باید خزینو ته او هغه دهقانانو ته چې اوزګار دي او هغوی مطلب دې ته ضرورت لري چې هغوی ټریننګ والی، هغوی ته باید د دې په روزنې په برخه کې هر اړخیز ټریننګونه ورکړل شي. چې په هغه کې یو مهمه خبره د چرګانو د منیجمنت ته، یعنی د چرګانو ساتنه ده، د دې ترڅنګ کولای شو چرګان وروزو په برخه کې ټریننګونه ورکړو. دا کار هم د دولت د خوانه برابرول شي چې دولت په دې کې مهم رول لري. په دغه برخه کې بیا د چرګانو آب و هوا دا، واکسین دا، خوراک دا او داسې نور برخو کې پوره معلومات باید ورکول شي هر هغه چاته چې هغه چرګان ساتي یا د چرګانو د ساتنې لپاره لیواله وي، تر څو وکولی شي چې خپل چرګان په ښه ډول وساتي، صحت مند وساتي او همدارنګه د مختلفو ناروغیو نه په امن او امان کې وي. نو
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ډېره مننه ډاکټر محمد غالب مومن. ډاکټر صاحب حنیف الله سالارزی هم له سټوډیو سره وصل دی، دوی ته مرکلی وایم. خو مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب سالارزی ته ورشمه، یو اوریدونکی لرو چې ډېر منتظر پاتې دی. اول به نوبت ته ورکونه، ټلیفون یې قطع شوی دی، وربشو ډاکټر صاحب سالارزی ته. ډاکټر صاحب سالارزی، تر یو حد پورې مو له ډاکټر صاحب مومن سره په کورونو کې د چرګانو د ساتنې په اړه خبرې وکړې. که تاسو د فارمونو په اړه راته وایس، اوس افغانستان له دې نظره په څه حد کې دی، په کوم ځای کې دی؟ ما په پیل کې ویل چې په نړۍ کې شاید داسې کم هیواد بي چې هغه د بل هیواد ته د چرګانو د غوښې او هګیو په برخه کې اړتیا ولري چې وارد یې کړي ورڅخه، لیکن افغانستان لا هم په دې برخه کې ډیر شاته دی. اوس موږ په څه حالت کې یو؟ مهرباني.
سلامونه او نیک احترامات اسمت صاحب، تاسو او تاسو استډیو طریقه تاسو ټول اوریدونکو ته
سلامات
باندې کو. ډیر ښه خبره ته تاسو اشاره وکړه، چونکی که تاسو ته بهتره معلومه ده د مرغداری سکتور چې دی، که په نړیواله سطح موږ ګورو په مختلفو ملکونو کې زیات داسې دا چې دي لاسته راوړنې، یعنې دا سکتور سره خلک مطلب په دې کې پانګونې کوي او په کافي اندازه د هغې سره د هغې سره فایده او ګټې ترلاسه کوي. ولې متاسفانه چې زموږ په وطن کې، چونکې موږ او تاسو د یو تستون سره مسی و هغه دا چې دغه ټولو کې تر ټولو مهمه خبره هغه چې موږ کم خام مواد یا هغه دانه یا هغه غذا چې موږ هغه چرګ ته ورکو د هغې د سیکارټي سورس او منابع دلته نشته چې په هغه اندازه باندې دلته تولید شي او خلک هغه مطلب په اسانۍ سره دا کې ترلاسه کړي. نو دغه لپلوه زمونږ نن سبا کو ګورو الحمدلله په دغه وسنۍ څو کلونو کې په افغانستان کې په مقداري سکتور چې ډېر پرمختګ کړی دی، خلک کو په دې برخه کې کار کړی دی، زمونږ هغه سرمایدارونه دلته مختلف پنګونی کړی دي او الحمدلله
نو تاسو چې پرمختګ هم کړی دی. آیا اوس موږ ضرورت نه لرو دی به هر څه د چرګانو د غوښي واردولو ته یادې هاګیو؟
ضرورا لرو، ولې نه؟ خو په هغه اندازه باندې موږ پرمختګ نه دی کړی چې څومره لکه که موږ د تیر وخت په کتو سره وګورو نو په اوسنی وخت کې موږ د تیر په تله الحمدلله پوره بهتروالی په دې سکتور کې راغلی دی، په دې سکتور کو خلکو کار کړی دی او لګیا دي خلک په دې پروسس کې دي چې مطلب په دې سکتور کې نور هم کار وکړي، دلته یعنی معیاري فیډملونه جوړ شي، هغه تولیدي فابریکې د دانې چې د موږ د پاره دانه
نه یوازې د دانې په برخه کې، د چرګوړو په برخه کې ما چې کله له ځینو فارمونو سره خبرې کړي دي وایي موږ دلته چرګوړې نه شو تولیدولی، له پاکستان یې واردوو. دا ولې دا سخته کار دی؟
نه، یو خبره دا ده چې ساروان صاحب چې دلته موږ داسې په هغه سطحه لکه نورو ملکونو کې چونکې په افغانستان کې د دې کار شروع چې ده د ډېر وخت نه نه ده، یعنی که موږ ووایو زیات وخت په دې کې دلته کار نه دی شوی، په دا خاطر باندې هغه شانې مسلکي خلک لکه کوم چې که موږ وګورو اوس تا د چرګوړي یا کوم بي او سي چې دي ته ویل اولډ چیک چې ورته وایي په هغه اندازه باندې چې موږ دلته پیچرینې ولرو د هغې دپاره مسلکي خلک د دې دپاره پوره پانګونې ته ضرورت دی چې په دې کې پانګونه وشي، مسلکي خلک د دې دپاره وروزل شي او په دې باندې کار وشي. نو که موږ د خپل ګاونډي هیوادونو سره ځان پرتله کړو په دغه سکتور کې زموږ ګاونډي هیوادونه که هغه هند دی که هغه پاکستان دی که ایران دی د لسګونو کلونو راهیسې په دې باندې کار کړی دی، په دې کې کار کړی دی، په دې کې مسلکي خلک روزل شوي دي، هغه شان چې کوم مطلب شرایط چې د دې لپاره ټولو ته برابر دي او هغو ته نتیجه رسېدلې. متاسفانه زمونږ په هیواد کې په جلال آباد کې که ووایي په خوست کې ځینې سرمایدارانو زمونږ د دې کار لپاره اقدام وکړو او په پیل یې وکړه، خو په هغه اندازه چې اوس په افغانستان کې کار ته ضرورت دی او څومره د افغانستان دې ته ضرورت لري، یعنی دلته په کافي اندازه ضرورت دی چې نو هغه تقاضا موږ نشو پوره کولی. الان افغانستان کې اوس په فل حال شته دی، یو څو هچرې نظام شته چې هغه ورځني چرګوړي تولیدوي، خو په هغه اندازه چې د افغانستان تقاضا ده هغه نشو پوره کولی.
ډېره مننه. وروسته به درنه وپوښتو چې تاسو چې په کوم فارم کې کار کوئ او ستاسو تر سرپرستی لاندې دی پیغه کې څومره چرګان روزل کیږي، وضعیت څنګه دی؟ خو تر دې مخکې ډاکټر صاحب مومند ته ورځم. ډاکټر صاحب مومند، د چرګانو لپاره ښه هوا کومه یوه ده؟ افغانستان بیلابیل اقلیمونه لري، تاوده ولایتونه لري، ساړه لري، معتدل لري، څه ډول هوا ورته پکار ده؟ خو تر دې مخکې د تخنیکي همکارم وایي چې یو اوریدونکی دی منتظر به نه پرېږدو، اول به دته ورشو. مهرباني کوئ
زما دغه میلمنو څخه دغه پوښتنه ده په ځانګړې توګه ډاکټر صاحب څخه چې دغه زموږ چرګان چې دي دا سرونه وپړسېږ داسې یو رقم مرض ورته راسي او تر دا سترګو داسې چوخونی را تویږي، دغه اوس څه ډول مریضي ده او په څه ډول ورکېږي؟ دلته زموږ خوا ته بره دا پیاز چې دي پر دا پیاز باندې مالګه توی کې بره د چرګ خوله په زور وروازه کې بره دغه پیاز ورکوي، موږ په دغه رقم بیا مریضي ورکه سي. نو زما دڅخه دغه پوښتنه ده چې دا اوس څه ډول مریضي ده او څنګه کولی
سید و بخشه دا مرض کوم وخت پیدا کیږي؟ ورته هر وخت او که په خاص وخت کې د کال په خاص موسم کې؟ نه خیر تللی دی اوریدونکی سیده تاسو ته به هم ځواب ووایي زموږ میلمانه. اول ډاکټر صاحب مومن مهرباني وکړئ اوریدونکو ته هم که ځواب ووایست چې د چرګانو د مرض به څه مرض وي او د علاج یې څنګه کېدی شي او بل د هوا په ارتباط ووایست مهرباني.
ساروان صاحب د چرګانو د پاره عموماً نورمال هوا ضرورت دی چې نه ډېره ګرمه وي او نه ډېره یخه وي. مونږ چې کله په فارم کې چرګان واچوو د اولې ورځې نه په اول هفته کې تقریبا د اولې ورځې نه تر اوسه پورې هغه ته د 50 ډیګري هوا ضرورت دی چې باید هوا 50 ډیګري ګرمه وي. بیت په هر هفته کې تقریبا دغه هوا چې دا 2 ډیګري هغه راکته کیږي، حتی دا چې د 22 پور راځي چې بیا په خپل کول شي چرګ هغه باندې بڼه کراو کیږي او خپل ځان ګرم ساتي. نو دا د هر هفته د هر ورځې بیل بیل هوا ده. نو فارمونه باید په هغه ځای کې جوړ شي چې ډیر زیات یخ هم نه وي هغه ځایونه او ډیر زیات ګرم هم نه وي. نو کچیرته هغه ځایونه چې ګرم وي باید د چرګونو د عمر مطابق هغه ته هوا برابرېږي. چې ما مخکې درته ویل د لومړۍ ورځې چرګوړي ته 50 ډیګري هوا برابرېږي او تر هفتې اخره پورې بیا 2 درجې همداسې هر هفته کې 2 درجې.
دا خو دې هغه چرګانو شوه چې تاسې چرګوړي اخیستي وي د هغو یادونه کوي، لیکن که یو څوک دی چې غټ چرګان لري هګۍ ورته اچوي د هغو لپاره بیا څه ډول هوا پکار ده؟
بس هغه لپاره بس داسې ده چې تقریبا 100 ډیګري تر 100 ډیګري هوا هغه کولی شي چې په ګرمه هوا کې ځان وساتي. دویم دا چې هغه دومره مقاوم دی چې هغه کولی شي چې خپل ځان په یخ هوا کې مساتي. نو هغه د پاره بیا دومره دغه نه وي، او بیا خصوصا د کورني چرګان چې دي رنګه چرګان چې دي دا د یخې او ګرمې هوا او همدارنګه د مختلفو ناروغیو په مقابل کې دا ډېر مقاوم دي. راځم دویمه برخه ته غوړور چې سوال
وکړم.
دا یو دیتا په انګلیسي کې انفیکشن کوریزا وي. دا یو زکام یو ناروغي ده چې دا چرته پیدا کیږي او د چرګ تقریبا هغه برخه چې هوا په اخلي اکسیجن په اخلي هغه متضرری او دا یو میکروبی ناروغي ده. د زکام په برخه کې تنفسي ناروغي ده چې په ډېرې تیزۍ سره دا څنګه کیږي یو نه بل ته انتقالیږي. دغه چې د هغه چرګانو کې زیات هغه کیږي چې په ډېر نازک حالت کې وي، یا داسې وي چې هغه په ډېر یخ هوا کې وي، یا هغه د خزان په وخت کې یا د یخ هوا په مقابل کې چې کله دغه هوا صحیح منیجمنت نشي نو دغه ناروغي د ته پیدا کیږي او په دغه ناروغي باندې بیا دا اخته کیږي.
او د علاج کومه لارې شته؟ څوک دې بیا چې
علاج لارې شته؟ د علاج لارې شته. د دې لپاره موږ مختلفو انټیبایوټیکونو استفاده کوو چې کولای شو د دې لپاره د اوکسیټیټراسیکلین او همدارنګه د نورو انټیبایوټیکونو امګزاسیلین، کولیسټین او همدارنګه د تایلوزین، ډاکسایکلین د غرور سره کپدی کې هر یو دوايي هغه کولای شي چې دینه استفاده وکړي او دغه تنفسي لارو د خلاصولو لپاره واید د منټول سپرې نه د استفاده وکړي، همدارنګه د برنوکزین نه استفاده وکړي. نو ان شاء الله چې دا بخښي او بالکل به دا د مرض نه غشي. خو کوشش دا وکړي چې د چرګانو هوا برابر وساتي، معتدله وساتي. د درجه مطابق باید په فارم کې باید د چرګ د کټ د اندازې باید الته په حساب سره ډیجیټل ترمامیتر ښه وي. ډیجیټل ترمامیتر د فارم آب و هوا معلوموي. دا غواړي چې د چرګان د کوم عمر په مغه اندازه ورته دغه وکړي. دا فارم باید وچ کی، فارم باید نوی په دغه ژمي کې هوا ډېرې یخېږي، فارم نوی پیدا کیږي، دغه نمینم دغه میکروب رامنځته کیږي. نو کوشش باید وکړي چې فارم وچ وساتي او همدارنګه دوا جاري وساتي. نو نو ان شاء الله چې د چرګان
څخه ډیر مننه سلامت اوسه. بیا هم اوریدونکو لرو ک همغه اوریدونکو نه وی کاغه اوریدونکو وی بل سوال کلریم کولای شي. مهرباني کوي مهرباني د سټډیو سره وصالي است. خیر خبرې وده کړې ور بشو ډاکټر صاحب.
اوریا
بلې اورو مهرباني.
ماول مانس وکوالا چې زستې څنګه د راډیو د لارې
و تاسو سوال ته جواب ویل شو کوره مدان مننه. بیا به نور اوریدونکو ته نوبت ورکو چې نور هم خبري وکړي. ډاکټر صاحب سالار زای اوس که تاسو دې خپل فارم په اړه راتو وس تاسو په دې فارم کې یوازې د غوښې لپاره چرګان روزي او که د هګیو لپاره هم؟
سروان صاحب زه خو دلته زموږ په کابل کې د افغان معیار پولټری فارم ان فیډ پروډکشن په نوم باندې یو فارم دی چې د افغانستان په سطح بلکې د ایشیا په سطح باندې ډېر یو پرمختللی فارم دی چې ټیکنالوژي مونږه د خارج نه راوارد کړې ده. یعنی زه دا هم ویلی شم چې زمونږ گاونډي هیوادونه چې د کافي ارتې نه را په دې سکتور کې کار کوي، یعنی هغه ټیکنالوژي چې مونږ کارو یعنی هغو تلاتروسه لاسرسی نه لري. دلته مونږ تقریبا د 2.5-2 لکه نه واخله تر 3 لکه پورې لیر چرګې چې په اصطلاح تخمي چرګې هغه مونږ ساتو او د هغې سرپرستي زما په غاړه باندې ده. د دغه دپاره که تاسو وګورئ مونږ په افغانستان کې یعنی زمونږ روزانه کوم وایو تر 2 لکه نه واخله تر 2.5 لکه پورې مونږ دا هګۍ تولیدي او دا بازار ته عرضه کیږي چې د دې څخه زمونږ هیوادوال استفاده کوي او په نسبت د هغو هګیو چې هغه د ګاونډي هیوادونه راوالدېږي د دې کیفیت او د دې مطلب هغه دغه ډېر موثریت او کیفیت او کوالټي کې چې دا ډېر فرق
بل ولې باید فرق ولري په دې هم ک زموږ اوریدونکو پوي کوي ځکه چې په دې نور دنیا کې د هغه ته چې ورشو یو ځای راته وای چې د دې قیمت دومره ده د بل تقریبا یو نیم برابر ده، د دې بل 2 برابر دي. به پیل کړي چې د ته دا ډول دانه ورکړل شوی ده، نو ځکه کیفیت اوچت دی نو قیمت هم اوچت دی. تاسو په حساب باندې وای چې ستاسو د چرګانو غوښه او یا هګۍ کیفیت ښه دی؟
سروان صاحب تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړله. دلته د هګۍ کیفیت چې دی ډېر رول لري. زمونږه که تاسو وګورئ هغه که قزاقستاني دي که ایراني هګۍ دي که پاکستاني هګۍ دي د کابل په مارکیټ کې که تاسو وګورئ هغه چې زمونږ وطني تولید دی یعنی زمونږ خپل د فارم تولید دی نسبت هغه ته کریټ کې $3-5 زمونږه خلک جګي اخلي. علت یې دا دی چې دا فریش هګۍ دي، په دې باندې وخت نه وي تیر شوی. کله چې په هګۍ باندې وخت تیر شي په مرور د زمان سره لس نه واخله تر 15 میاشتو پورې یعنی دا پاتې شي، هګۍ یو قسم وچوالی پیدا کوي او خپل هغه کمه نمي چې هغه په دې کې کمیږي، وزن کمی او یو قسم د دیو په دغه کیفیت یعنی دیو په زیړ یا البومین او یا د دیو دغه سپین چیرې په دغو کې تغییر راځي. نو په دغه خاطر باندې بل غټه خبره پکې دی چې په خوند او ذایقه کې د دې ډېر فرق دی نسبت هغه سره چې په هغې باندې وخت تیر شوی وي 15-9 واخله تر 15-16 ورځو پورې. نو په دغه خاطر باندې دغه هګۍ خلک زیاتې خوښوي.
یعنی ستاسو په حساب چې صرف وخت مهمه دی، لیکن ما چې اشاره کول هغه دا و چې څه ډول دانه چرګې ته ورکړل شوې ده، یعنی که دانه ورکړل شوي، غله ورکړل شوي یا هورمون ورکړل شوی، دا تفاوت نه لري؟
دغه ټول فاکتورونه په دې کې سروان سره په دې کې رول لري. ځکه مونږ په کافي اندازه غټ فارم دی نو د دې لپاره مونږ خپل فیډ میل لرو او د دې لپاره مونږ خپل اسانه تولیدو. د دې لپاره مونږ سره خپل نوټریشنیست دی چې دی فارمولیشن کوي د مختلفو ملکونو نه. مونږ د سعودي افریقانه ځینې ډاکټر صاحبان دي چې هغه خپل نوټریشنیست په بر بس کې مونږ سره کار کوي او د دې لپاره مونږ معیاري او سټنډر مطلب هغه څه چې د دې لپاره لازم دي او دې واخلي هغه موږ په نظر کې نیولي. دغه ټول څخه مهمه خبره دغه ده چې کله کله د شي چې دانه په دغه کې رول لري، که موږ د زیړ جوار په ځای مطلب سپین جوار ورکو، هغه دانه چې پاکي د سپین جوار نه زیاته استفاده شوي، نو د اګې په زیړوالي کې شری فرق راځي. که چېرته تاسو موږ زیړ جوار مطلب استعمال کو، د زیړ جوار ټونکي پاکي د ماده چې دغه زیات وي په هغه نسبت سره د اګې زیړ چې دی روښانه راځي او رنګ یې ډېر زیړ وي. د دې نه علاوه موږ د دې لپاره چې مختلف دا په نظر کې نیسو، مثال کاغه د پروټین فیصدی ده، کاغه د انرژي فیصدی ده، کاغه د شحم دي، که داغه د پاره ځینې امینو اسیدونه دي، دغه ټول موږ په نظر کې نیسو. د دې لپاره چې یو ډېر معیاري او دا کری فارمولیشن کیږي، نو د دغه په اساس باندې بیا زموږ د اګې کوالټی قراضي او په بازار کې چې
ډېره مننه سلامت اوسې. بیا هم اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې آزادي راډیو مهرباني کوئ له سټوډیو سره وصل یاست. وبخښئ تاسو خپل مایک روښانه کړئ، تاسو داسې معلومیږي چې مایک مو ګل وي، مایک مو روښانه کړئ چې ږغ مو واورېدل شي. د واټساپ له طریقه را سره وصل یاست، نو یو شیبه به نورم درته وګورو که مو خبرې وکړې خو سمه ده کنه. د قطع شو پرحال ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د پروګرام موضوع ده د چرګانو روزل، څنګه کولی شو چرګان وروزو، شی وروزو، له مرضونو یې ځان خلاص کړو، او یو کورنۍ څنګه کولی شي له دې طریقه ځان ته عاید ترلاسه کړي. زموږ میلمانه دي ډاکټر حنیف الله سالرزی او ډاکټر محمد غالب مومند. که تاسو هم پوښتنه لرئ یا نظر لرئ، کولی شئ له موږ سره همدا شیبه تماس ونیسئ، زموږ میلمانه به ځواب درکړي. خو یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې آزادي راډیو.
دا مهال حبیب رحمان ځواک د ایران هیواد سم زنګ نه کولای.
مهرباني کوئ صاحب، موضوع د چرګانو ساتل او روزل دي، څنګه په کورونو کې ساتلی شو، څنګه په فارمونو کې ساتلی شو، که په دې اړه نظر لري. تاسو په خپله په ایران کې اوسئ، په ایران کې به توجه کړی وي چې دوی کافی ډېر چرګان لري. د ایرانیانو د خوراک په غوښه کې تر ټولو زیات خوراک فکر کوم چې چرګ غوښه ده. ولې مونږ په وطن کې دومره ډېر ریدی نه شي، دلیل یې څه کېدی شي؟ که تاسو په کوم فارم کې کار کړی وي او معلومات لرئ او یا کومه پوښتنه لرئ، مهرباني.
نه پښتنه خو نه لرو، دلته په ایران کې داسې په ځینو فارمونو کې مو کار کړی دی، دلته ډېره ښه ساتنه کوي. د افغانستان په نسبت باندې څنګه چې په افغانستان کې کومه ساتنه کېږي، ایرانیان دلته ډېره ساتنه ورڅخه کوي.
مثلا څه کار دوی کوي چې په افغانان نه کوي؟ پرحال ډېره مننه سلامت اوسې، اوس به ورشو بیرته خپلو درنو میلمنو ته. ډاکټر صاحب غالب مومند، ستاسو په نظر زمونږ په فارمونو کې نیمګړتیاوې څه دي؟ د مخکینی اوریدونکي خبره به شاید ډېره غیر دقیقه نه وي، ایرانیان یوه ښه پالنه کوي، همداراز پاکستانیانو نور، ځکه چې د دوی تولید زیات دی او زموږ کم دی. موږ په ځلونو دا د فارمونو څخه هم اوریدلی دي چې فارم والا وایي چې تاوان یې وکړو، چرګان یې مړه شول. کوم مشکل دی چې موږ هغه هدف ته چې باید ورسیږو نه یو رسیدلی په دې برخه کې؟
ساروان صاحب، د ایران نه چې کوم رور پوښتنه وکړه، زه په مقصد او هدف باندې ورسېدم. اصلا خبره داسې ده چې ایران اوس نړۍ ته په 100% کې 100% غوښه او هګۍ دا صادروي یا د تولید پروډکشن لري.
دا به ډېر لوی خبر وي. فکر نه کوئ چې هم دومره کوي چې خپل مشکل حل کړی دی، یو څه به افغانستان ته صادروي
تقریبا. نو دا چې اوس هغوی مهمه خبره دا ده چې هغوی په نوې ټکنالوژي سره خپل فارمونه مخکې وړي. یو لومړنی په نوې ټکنالوژي کې دا ده چې باید فارمونه داسې وي چې کنټرول شیټ وي. کنټرول مانا دا سروان صاحب چې دته کومه آب هوا داخليږي هغه باید ضد عفونی شي، په داسې مواد وینځل شي چې هغه کوم میکروبونه هغه کې وي هغه باید ختم شي، هغه هوا او اوبه باید د ده دغه ته ورشي. دریم هغه غازی هوا چې کوم چرګانو ته د امراض در رامنځته کېدلو سبب ګرځي هغه هم د برق یا د اهتزاز په واسطه باندې هغه بهر وځي او تازه هوا ورته داخلیږي، نو هغه کنټرول شیټ. دریم دا چې د کنټرول شیټ کې بل خو بیا دا چې دې ته په اسانۍ سره امراض د نورو ککړ شو فارمونو نه انتقالیږي، نو دا د بلاو. دریمه دا چې څلورمه برخه دا چې په د کې آب او هوا په اسانۍ سره کنټرولېږي او همدارنګه د دیتا د غذا ورکول یا خوراکي ورکول د اوبو ورکول هم په مؤثره توګه او په معینه توګه په تازه او فرش ډول باندې ترسره کیږي. بدبختانه چې په افغانستان کې ټول اوفن شټونه دي، خلاص فارمونه دي. خلاص فارمونه په دې چې فارم جوړ شوی دی یو طرف او بل طرف ته داغي اشداری دی یا کړکی دی، په دې کې آزاد هوا داخليږي او په بل طرف ته وځي. متاسفانه چې زمونږ په یو ساحه کې مثلا لس فارمونه دي، کچرته یو فارم کې چرګانو ته ناروغي ورسېده، خصوصا وایروسي ناروغي، هغه د باد په وسیله، د هوا په وسیله، د مرغانو په وسیله، د حیواناتو په وسیله، د انسانانو په وسیله آسانۍ سره داغې فارم ته روغ فارم ته انتقالیږي. نو دغه یو غټ نقص دی موږ ته. دویمه دا چې زمونږ بله مسله دا ده چې مخکې پہ ډاکټر صاحب خبره وکړه، که چیرته زمونږ غذاګانې په هغه سټنډرډ ډول باندې تولید شي، رامنځته شي، تر څو د چرګ هغه ټول ضروریات چې دي هغه پوره شي، نو ګمان نه کوم چې زمونږ به چرګ ناروغه شي او یا به موږ تاوان وکړو. خو مهمه خبره په کنټرول شیټ کې ده، هلته چې دی په ایران کې ټول کنټرول شیټونه دي او په افغانستان کې ټول اوفن شیټونه دي. کنټرول شیټ کې کنټرول شیټ په مزار کې شته او شاید ډاکټر صاحب حنیف چې اوس موږ سره میلمه دی د دوی وي، نو هغوی ډېر کم تاوان کوي. علت دا دی چې دا هغوی هر څه کنټرول دي. نو دلته خبره په مینجمنټ کې ده، ساتنه کې ده. په مینجمنټ کې بیا ویکسین راځي، آب و هوا راځي، دانه راځي یعنی خوراکي راځي، او همدارنګه د بای سکیورټي راځي چې دا غنه به ساتنه وشي. ډېرې فارمونه زمونږ داسې دي چې هغه په لارو کې جوړ دي، هغه د خار سره نږدې جوړ شوی، هغه د کلو کور سره نږدې جوړ شوی، هغه د عامو لارو سره نږدې جوړ شوی دي، یا په داسې ځای کې جوړ شوی چې دا غیزي هوا ډېره تیزه چلیږي، او یا په داسې ځای کې جوړ شوی چې هلته بالکل هوا وجود نه لري. نو طبعا دا یو ناپوهي ورته وایي کې زمونږ رسواله ورته وایي، نو په دغه برخه کې مونږه د تاوان سره مخ کیږو.
بله صاحب، ډیره مننه. کور ودان به هم اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې. مهرباني کوئ صاحب، له سټوډیو سره وصل یاست.
کدی هر نسل چرګې ته دوس متولې د ول شنو چرګونو څه غزه لري؟
او بخښه یو ځل بیا د پښتنه وکي چې ما خو ونه اوریدل چې کېدې شم او ملبنوم نه اوریدلې.
کدی هر نسل چرګې ته دوس متولې د ول شنو چرګونو باندې څه غزه لري؟ او دویمه
بله دومه پختنه خیر لکه چې نه لا هم له سټوډیو سره یاست. مهرباني
کدی هر نسل چرګې ته او دوسې متولې ډول شي نو چرګونو څه غیزه لري؟
بل
یو هغه لامل نه چې د چرګو د خوراکي توکو په اړتیا وي غیزه لري، هغه کوم لامل نه دی؟
ښه، ډېره مننه. سلامت اوسئ. کورم ودان ډاکټر صاحب سالار زای که تاسو دوی ته جواب وایست.
دغه سوال نه دي په دقیق شکل سره ما ونه غوښتل.
بله، سوال اول سوال دا وای کدی هر نسل چرګان تو دوسی متولې شول شي، یعنی منظور دا ممکن دی د میدان وردګو سیدونکو وي، حوال ته سړه ده، کدی دی سیمه چرګان جلال آباد ته ولې شول شي چې هوا تو ده، نو په دوی به اغه سوي په دې چرګانو آیا اغیز خونه لري ځکه چې د خو په یو سړه سیمه کې مخته شوې دي. او بل پښتنې دا و چې دوی خوراک څه اغیز لري، هغه خوراکي مواد چې دوی ته ورکول کیږي په چرګانو باندې څه اثر لري؟
سروان صاحب دغه ورور ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړله. دغه ډېر دا لري هغه چرګان چې موږ په سړه هوا کې وساتو او هغه موږ بیا متصل هغه ګرمې هوا ته انتقال شي، یعنی هغه منطقو ته چې هغه د هغې هوا ګرموي، دغه ډېر تغیر لري. دغه یو تغیر دا دی چې دغه ته اقلیمي تغیر یا مثال د ځای د بدلون د وجې چرګ هلته په تازه هوا کې دا شوی. په دې کې تر ټولو غټه خبره دا ده چې چرګ ټریس اخلي، او کله چې چرګ ټریس واغسته نو دغه ټریس د ټولو امراضو او داسې دی هغه مجموعه ده چې دغه د وجې زمونږ چرګ معافیت ټیټېږي، او د عادي ناروغۍ په مقابل کې هغه چې دی مطلب د ځان څخه ناروغي څرګندوي، یا که هغه چرګي چې هغه تولید ورکوي دغې په تولید کې کموالی راځي، د په تولید باندې تاثیر کوي. همدارنګه د امراضو دپاره زمینه برابرېږي، ځکه چرګ سټرس اخلي کله چې چرګ سټرس واغسته د هغې سره متصله چرګ ماتیت چټېږي، او کله چې چرګ ماتیت چټ شو امراض په هغې باندې غالبه کېږي. کومنګ وایو په مجموع کې سروان صاحب امراض چې دي دا د چرګ سره تړلې دي. هیڅ کله موږ دا نه شو ویلی چې چرګ باندې به امراض نه راځي. د دې نه مخکې غالب صاحب ډېرې خبرې ته اشاره وکړله چې د ټولو نه مهم زموږ دپاره چې کله هغه که موږ لږ چرګان ساتو که زیات ساتو، که زمونږ فارم وي، که مثال د ښکلا په خاطر باندې ساتو، د دغې دپاره مهم شی چې دی د هغې ځینې هغه اساسي لامل دي چې هغه مونږ په نظر کې ونیسو چې د هغې دپاره د تودیت په برابرول دي چې دا د دې ورور د سوال سره مستقیما تړاو لري، د هغې دپاره چې دی د نمی برابرول دي، لمدبل همډیټي چې ورته وایي، وینټیلیشن دی، تهیوه د هوا، یعنی په کوم ځای کې چې موږ چرګان ساتو باید د هغه دي هوا چې دی برابره وي. مطلب دا چې په داخل نه په کافي اندازه اکسیجن داخل ته راشي د بیرون نه، او د داخل نه چې کوم کاربن ډای اکسایډ تولیدېږي دغه چې دی بیرون ته خارج شي. د دې سره باید موږ صحي اوبه هغې ته ورکړو چې هغه د مختلفو امراضو یا مطلب لونرینیشن د هغې شوی وي، په هغې کې کلورین بېدلي ځینې امراض لکه ایکولای بکتری امراض د مخنیوي په خاطر باندې هغه باید ورکړل شي. سالم غذا یعنی ښه دانه هغې ته موږ ورکړو، د ښه کیفیت والا دانه موږ هغې ته ورکړو چې په کافي اندازه پروټین ولري، په کافي اندازه باندې انرژي ولري، په کافي اندازه باندې مطلب د هغې فټ په نظر کې نیول شوي وي، منټال په کې په نظر کې نیول شوي وي، ویټامین په کې په نظر کې نیول شوي وي، او د دې نه علاوه چې زمونږ چرګ سالم پاتې کېږي او سالم پاتې شي، د هغې لپاره بهترینه لار چې ده واکسینیشن دی. یعنی واحد هغه لار ده چې موږ د غټو تاوانونو څخه ژغوري، یا موږ د تاوانونو څخه زموږ مخنیوی کوي، هغه واکسینیشن دی، یعنی واکسینیټډ پلاګ دی. هغه پلاګ چې هغه ته واکسین شوی وي نسبت هغه پلاګ ته چې واکسین نه وي شوی ډېر فرق کوي. خو دا
واکسین څنګه آیا ټولو چرګانو ته لازم دی او کوم وخت یې باید ورکړي؟
د واکسینونو بالعموم زمونږ پروسیس یا زمونږ د پروسیجر د واکسینونو چې دی د تخمي چرګانو دا فرق کوي نسبت غوښینو چرګانو سره، ځکه په افغانستان کې تخمي چرګان ډېر محدود او کم خلک ساتي، او عام طور چې دی هغه غوښین چرګان ساتل کېږي. نو د هغې دپاره چې دی د هغې د ساتلو موده تقریبا د ډېر وخته تر څلوېښت یا پنځه څلوېښت ورځو پورې وي. د دې لپاره مختلف زمونږ کومنګ وایي د واکسین په اړه باندې زبا په دې واکسین باندې لګرنه واچوم. موږ دوه قسمه واکسین درو ترمان سره چې یو ځای لایف واکسین وي، یو ځای کیلډ واکسین وي، یعنی مړه او ژوندۍ واکسین. ژوندۍ واکسین چې د لړمحاله معافیت یعنی د امراضو په مقابل کې په بدن کې معافیت جوړي، انټي باډي جوړي، او کیلډ واکسین نه چې دا بالعموم د زیات اوږد مهاله د زیات مدې لپاره چې په بدن کې معافیت جوړه چې دا بالعموم هغه چرګان چې موږ غواړو د زیات وخت لپاره لکه تخمي چرګان اوس تاسو دغه لپاره دا واکسین نه ول کیږي. او دغه لایف اکشن نه چي دي د به د وقفي چرګان د لپاره ولکي چې د لند مو د لپاره چې د کیږي او به دغه نه بعد هغه د وقفي په منظور باندې بازار کې عرضه کیږي او خرڅيږي. نو د دغه د لپاره وقفين چې ډېر هغه وقفين موږ د امراضو ته په نظر نمراض سب کتو باندې هغه چرګان ته وقفين ولکي په افغانستان کې یا په ټول نړۍ کې کوم وګورو په مجموع کې یو څو امراض دي چې هغه ډېر نقصانات راوړي او په هر ځای کې دغه امکان شته چې هغه راشي. دغه د جملې څخه یو موږ ویلی شو چې اندي یا نیوکاسټل ډیزیز چې ورته وایي د یا په ساده اصطلاح په کلیوال خلکو ته سوغکې وایي او یو د هغې نه علاوه بل چې دی آی بي انفیکشن برانچایټس ورته وایي. دغه تنفسي وایروسي امراض دي چې زیات تور د هوا د تغیر او تبدیل سره مطلب دغه امراض د لپاره زمينه برابرېږي او دغه راځي. د دې علاوه د آی بی ډي په نوم باندې د ایچ 5 یا ایویان انفلوئنزا ایچ 5 ټایپ د ایچ 7 ټایپ د ایچ 9 ټایپ د چې په افغانستان کې زیات تور چې د ایچ 9 ټایپ سره چې موږ مخ کیږو نو د تاسو د لپاره چې دا واکسین نوول کیږي ما خو تاسو کوم ویل چې خبرې عمران ډیری وکړي نشي د غوښین چرګان چې موږ تاسو د لپاره مشخص پک قسمه واکسین دی چې دا ورته کو په ټول د اولی ورځې نه واخله تر 45 یا 50 یا 50 ورځې پورې چې موږ تاسو په شپږم او مورز باندې د انډي آی بی په نوم باندې موږ لایف واکسین دی ورته کو چې دا د انډي او د آی بی د مخنیوي په خاطر باندې موږ چرته دا کو د په یو لسمه یا ټول لسمه ورځ د دې لپاره آی بی ډی په نوم باندې انفیکشن بورسل ډیزیز ورته وي یو قسم وایروسي امراض دي چې دا د چرګ په پاتا په نوم باندې چې یو ماپیتی ګلاند په دې باندې تاثیر کوي او د هغه د واجب چې د چرګ صدغه ناروغي دي او امکان د دې شته چې د ټول کلاس د من دوړلو بایس وګرځي. نو دا هغه په خاطر ته موږ دا بیا فاصله لسم ورځ دي لپاره چې موږ آی بی 120 سو چې د انفیکشن برانچ چې د یا تنفسي ناروغي ده خاطر ولکي هم دا شانه بیا په کلیریشم باندې او بیا موږ آی بی ډی کو دا شانه په وشته ما ته شته ما یا د سم ورځ باندې لپاره انډی لسوټه په نوم باندې چې دا یو بل ساين
ډیر مننه سلامات اوسه ډاکټر صاحب سالارځه ډاکټر صاحب مومنت پخپل موږ کولای شو چرګانو ته دانه تولید کړو. مخکې ډاکټر صاحب سالارځي ویل چې کوم مواد پکار دي کوم په د چرګانو په غذا کې چې یو یې شاید کلسیم هم وي څنګه موږ پخپل کولای شو چرګانو لپاره پخپل دانه تولید کړو؟ منظور مې فارمونه نه دي یو خو په ډېر اندازه کې پکاري. مثلا یو کورنۍ د 15 چرګان لري دوی کولای شي چې مثلا د چرګو پوستکی واخلی هغه وټه کوي. دا مې اوریدلی دي نه پېژم چې دا صحیح ده کنه وای کلسیم لري. مهرباني
ساروان صاحب سالاری صاحب ډېرې ښه خبرې وکړه. ورور چې سوال وکړ چې دغه فیډ یا دانه د چرګانو په نشونما باندې څه تاثیر لري دا چا چې سوال وکړ ګوان کوم دا یو مسلکي سړی دی د تبزوم دا درې برخو باندې تاثیر لري. یو د چرګانو د صحت د ساتلو لپاره چې چرګان صحتمند وي. دویم د چرګانو جسمانی نشونما لپاره او دریم د چرګانو د نسل رامنځته کولو لپاره د غدرې مقاصد ته د خوراک د دې په دغه باندې تاثیر لري. چې په دې کې مثلا یوي جسمانی اجزا کې لکه وبشوي پروټین شو روغنی اجزا شو او اندارنګا کلسیم فاسفورس مګنیشیم دا شو. رازو سروان سے ساتھ پختن تا پر دغا فیڈ یا دانا کی دا چرگانو پا خوراکا کی دا پا وخین چرگانو کی او امدارنگا پا تخمی چرگانو کی آغا چرگانو کی چی آغا آگے تولیدی دا فرق کی دا آغا فرمولیشن فرق کی عموماً پا وخین چرگانو کی دا دی پا دانا کی پروٹین تا زیاد توجہ کی ترسو وخین چرګان په وخوالي او همدارنګه په تخمی چرګانو کې هغه چرګانو کې چې هغه تولیدي هغه کې بیا د کلسیم مواد او همدارنګه فاسفورس سوډیم پوتاشیم منګانیز مګنیشیم آیرن، کافر، زنک او سلینیم دغه سه نور مواد نه استفاده کیږي، او همدارنګه د فش میل د مایی د اډوکو د پوډرو نه، همدارنګه د اډوکو د خپلو پوډرو نه، او همدارنګه وینا چې دا د هغې د پوډر نه په دغه کې استفاده کیږي. ولې د دې سره بیا د غنمو، جوارو او همدارنګه د نورو دغه نه وریجو نه هم استفاده کیږي تر څو دغه فیډ کنه جوړ شي. او بیا دا په تخمي چرګانو کې بیا دا فرق کوي. په لومړۍ ورځو کې ورته مثلا سټارټر په نامه د فیډ تولیدیږي چې هغه په پښتو کې ورته د شروع پیټ وي یا د فایل پیټ ورته وي، نو هغه کې یوازې دا د نشو نما د پاره وي، د پاره وي چې دا په وزن والی. بیا د دوه میاشتو نه وروسته بیا دا ګرور پیټ تولیدي ورکي، هغه نه وروسته بیا کله چې دا په هګیو راشي نو بیا هغه فیډ ورکي چې کوم هغه بیا کلسیم او فاسفورس زیات ضرورت لري تر څو د هغه د جسم ضرورت هم پوره کړي، او همدارنګه د پروډکشن چې هغه هغه ضرورت هم پوره کړي، او همدارنګه هغه روغ او سلامت پاتې شي. نو دا کشیان په دې کې ګډیږي او د دنه بیا فیډ جوړیږي چرګان ته ورکول کیږي. او هغه نه او یو بل د غوښین چرګان دي چې هغه بیا زیاتر سویابین نه پکې استفاده کیږي، یا هغه مواد نه استفاده کیږي چې پروټین زیات لري، چې چرته وزن ورکي او چې څومره زر کولی شي یا په کم مصرف سره کولی شي وزن والی.
درست، ډېره مننه. سلامت اوسئ. کور ودان یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو
ابلام له کندهار ولایت سره په تماس یم.
مهرباني کوئ عبدالله صاحب.
دغه دی د موږ دغه دی چرګان پرمې په کور کې موږ داسې یو ځای ورته جوړ کړی دی، تقریبا 50 شپږانی چرګان موږ په کور کې درو. نو موږ هغه ول زنه یو واکسینونو شان موږ ورته دغه کړی دی، دی واده نه کې توزیع څه دغه نه کې چې اوس مثال خبرې دی ته موږ کم دغه ورکو دی د پاره موږ مواد ورېږي، او مثال خبرې دغه کم کورنۍ ډوډۍ دغه موږ ته تیار کړی دغه موږ ته.
متاسفانه ټلیفون هم قطع شو، خو په هر حال خبرې مو واورېدل شوې. ډاکټر صاحب سالارزای به جواب درکړي. ډاکټر صاحب، دوی ته تاسو څه وایئ؟ 15 شپېته چرګان لري اما وده نه کوي، دلیل یې څه کېدای شي؟ چرګانو داسې نسلونه هم شته ځینې چې ډېر وده نه کوي، که دا خبره سمه وي نه پوهېږمه. مهرباني
سرمان صاحب، ورور خبرې ته اشاره وکړله. دغلته زمونږ د چرګ د ودې پورې لکه مخکې چې مونږ د بل ورور سوال وکړه، خبرې ته اشاره وکړله. مونږ چې کوم فیډ چرته ورکو هغه په مختلفو اجزاو باندې مشتمل دي، چې په هغې کې زیات رول چې دی هغه پروټین لري، سی پی، چې د دیو په نشو نما او د دیو په وزن یا د دیو د عضلاتو په جوړېدلو کې ډېر رول لري. سره انرژي ده، د انرژي لیول چې دا هم په کې برابري سماویل، او دا شانې لکه ویټامین شو، ویټامین پرمکس شو، منرال پرمکس، دغه ټول باید په دې کې رول ولري. دغه ورور چې د دغه چرګ وزن اخلي، اول خو د دې ځنې دلایل دي چې هغه په نظر کې ونیول شي، د دې دپاره محیطي شرایط باید په نظر کې ونیول شي. آیا وکولی شي چې د دغه چرګو ځای خو به تنګ نه وي، یعنی اور کراوډ خو به نه وي، چرګ ځای کېدای شي په کم سپیس کې، مثال یا په کمه ساحه کې موږ چې ډېر زیات چرګان وساتو چې دا هم د چرګ د وزن نه اخیستلو یو لامل کېدلی شي. ځینې وخت کې هغه دانه یا هغه غذا چې موږ دې ته ورکو په کافي اندازه باندې پروټین ونه لري، لکه مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړله چې د چرګ په وزن کې یا په هغه وختینو چرګانو کې چې موږ هغې ته کومه دانه ورکو په هغې کې د پروټین اندازه پکې زیات وي، په دا خاطر باندې چې هغه زر وزن واخلي. نو کېدای شي کومه غذا چې دا یا کومه دانه دا ورکوي په هغې کې په کافي اندازه باندې پروټین موجود نه وي، یا کېدای شي په دې کې ځنې داسې چې ځنې چرګ هغه ذاتي ځنې تکلیفونه لري، مثال کېدای شي دا چمجي ولري دا چرګان، دغه د وچم کولی شي چرګ وزن نشي اغستلی. نو ځنې هغه شرایط دي هغه په نظر کې ونیول شي، د دې د ابو هوا په نظر کې ونیول شي، د دې د لپاره چې کوم بور کول شي هغه په نظر کې ونیول شي، د دې د لپاره کوم دا ساحه چې هغه په نظر کې ونیول شي. نو دغه ورور ته زما توصیه دا ده چې یو خو دا وکولی شي دیو لپاره ځنی انساني دوا یعنی مطلب هغه په کافی اندازه باندې ویټامین دا ولري هغه ولور کی څنګه ځنی پیروونه دی لکه د لایسویټ په لایسویټ سو یا ځنی ملټي ویټامین بي کمپلیکس بیا دیو تا ورکی چې په دې سره کولای شي مثال دیو چرګ وزن واخلي او هغه اساسي لامل چې دی هغه وکړه چې مشکل زموږ په کم ځای کې دی.
بله سر ډیر مننه سلامت اوسه ډاکټر صاحب. مومنت ډیر وخت هم پات نه دی که په یو سیمه کې وکلی کې د چرګانو مرض راځي او یو کور ته لا نه دی راغلی عموماً چې کله د چرګانو مرض وکلی ته راشي بیا ټولو کورونو چرګان پسې ونیسي او اکثره مړه شي. څوک باید څه وکړي چې دا تازه خبر شو چې مرض راغلی دی نو کوم اقدامات وکړي چې د دوی چرګان هم پې اخته نه شي؟
زه په لنډ ډول ساروان صاحب ورته ووایم چې د چرګانو په ساتنه کې اته مهم نکات دي چې په هغه کې یو مناسب ځای انتخاب دی، د هغه نه وروسته بیا ښه نسل انتخاب دی، چې ښه نسل انتخاب شي درېیم متوازن خوراک دی، داسې خوراک چې د هغه په نشو نما کې رول ولوبوي او همدارنګه هر وخت باید چرګ ته خوراک موجود وي په خپل اندازې سره، زیات نه وي کم نه وي. د چرګانو د ساتنې لپاره باید په نویو اصولو سره بلدتیا ولري، د فیک اپ نه چوزه دانه درمل باید هغه تور کول شي او د چرګانو ناروغي سره بلدتیا او پیژندنه او د فتن د ناروغي څخه مخنیوي لپاره اقدام وشي. همدغه مسلې تر اعظمه چې په کوم ځکه چې مرض پرېږي مهمه خبره دا ده چې یو خدا چې بای سکیورټي باید دا دغه کې ده مراقبت د فارم هیڅوک بغیر د مسؤل د فارم نه باید هغه ته څوک داخل نشي. یو مسله دویمه مسله دا چې هغه ناروغي چې په سیمه کې ګټه شوې ده نو باید د هغه مطابق د هغه ناروغي واکسین تطبیق شي دفعه ته یا مخکې تطبیق شوی وي خیر د هغه نه وروسته دې بیا مرته وکړلی شي. او بله خبره دا ده چې دغه فارم ته باید هیڅوک داخل نشي او واکسین ورته تطبیق شي. دغه یو څو لارې دي چې مونږه د وایروسي امراضو د مخنیوي لپاره کولی شو، بل هیڅ هم نه لرو. نو د دې لپاره چې زمونږ چرګان یا زمونږ فارم په دغه ناروغي اخته نشي باید مؤثر واکسین ورته راوړو، واکسین ورته په خطر طریقه تطبیق او همدارنګه بای سکیورټي د فارم ساتنه هغه ته باید هر هغه څوک را نشي چې هغه د فارم مسولیت نه لري او یا د فارم کې کار نه کوي تر څو دغه فارم خوندي پاتې شي. دغه کس باید
مزور داده چې آیا د مرض د حواله لري مرته راتلی شي؟
دا د حوالی لار مات نه شي، خو کوشش باید وشي چې هوای هم یو څه اندازه که او دلته خو مشکل دا دی چې اوپن شیټ د خلاص شیټ نه دی نو هوا کنټرول بل سخت خو بیا هم باید کوشش وشي چې هوای
ما سوال دی وی کورنۍ د څلور پنځه لس چرګان لري اخو کولای شي چې پټه مساتی په یو خونه کې وساتي او پری نګري هغه وخت چې مرض خپور وي؟
بس دغه لارې چارې دي، واکسین کول، د چرګانو نه مراقبت ساتنه کول، دغه چرګانو ته د نورو چرګانو نه پرېښودل، همدارنګه اوایي مرغان چې کوم دي
هغه ساتل. ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان.
دغه چرګانو ته او دغه چرګانو ته تقویتي مواد ورکول تر څو د دوی صحت ښه وي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. ډاکټر صاحب محمد غالب مومند او همدارس ډاکټر صاحب حنیف الله سال ارزای لتاسو دوړو ډیره مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړل. اوریدونکو هم منندوی
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، ازادي رادیو .com ته ورشئ.